بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې اسې شنبه د 1499 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې 28مه، د 1424 هجري قمري کال د جمادی الثانی 26مه، او د 2021 میلادي کال د فروری 9مه نیټه ده. په دې اوسط خبرونه کې ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د سیونستانو د وروستیو ګواښونو ته د ایران د دفاع وزیر د ماندار ځواب په باب ده. بیا هم د اسلامي انقلاب د جلاندا یون په مناسبت د پاکستان له یو دینی عالم مولانا اقبال بهشتي سره شوی مرکه دراورو. بیا هم د نن ورځې مطبوعاتو ته یو ازغلنده کتنه کوو. او ورپسې هم په تېرې اونۍ کې د پاکستان او افغانستان د ځینو مهمو پیښو په اړه اونیز پروګرام هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستۍ ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې. وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په ایران کې د کورونا ضد عمومي واکسینیشن نن سهار پیل شوی دی. امریکا او سیونیستي رژیم ستراتیژیک بندون ته رسیدلی دي. د پاکستان لومړی وزیر په لویدیځي ټولنې کې له اسلام د ویرولو له بهیر سره د مقابلې په ضرورت ټینګار کړی. طالبانو ډلې خپلې کړې ژمنې هېرې کړې دي. او په یمن کې تیری کوونکي هیوادونه په پیل کې خپل کلا بندي او تیری ودروي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لوی وړې شاندې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی نن په ایران کې د کورونای ویروس ضد عمومي واکسینیشن د پیلېدا په دستورو کې د ایران د روغتیایي چارو وزیر سید نمکی ته په خطاب کې ویلي دي دا چې ستاسو زوی لومړنی کس ته چې په ایران کې واکسن پچکاري کړي د هیواد درست ولس لپاره یو روښانه پیغام دی چې مسؤلان له هیواد ته کوم واکسن واردېږي نور ورباندې اعتماد لري او په خپله ورځنۍ استفاده کوي. د اسلام ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې شخصن یې د واکسن د پچکاري کولو لپاره چمتووالی خودلې روښانه کړی ده. بېشکه بچی له ځانه هم ګران دی او د روغتیا وزیر د خپل بچی په ټاکلو سره وښودله چې خلک له واکسین څخه د استفادې لپاره هیڅ شک نه لري. د ایران د مجریه قوې مشر له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په تیر یو کال کې د طبي عملې او همداراز هیواد ته د کرونا ضد واکسن د واردونکو مسؤلانو او د درستو اړوند ارګانونو او ادارو د هلو ځلو په قدرونې سره ویلي دي د هیواد په لومړني عمومي واکسینیشن کې د ټولنې ته د باور جوړونې لپاره دغه واکسن ترلاسه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په فرمان سره نن په ایران کې د کرونا ضد واکسینیشن د روسي جوړ شوی سپورتنیک وی واکسن څخه په استفادې سره پیل شوی دی. ویل کېږي د واکسینیشن په دغه بهیر کې به په ورځ کې فلحال 0 کسانو ته دغه واکسن ورکول کېږي او په ورپسې مرحله کې به دغه شمېر نور هم زیات شي. امریکا او سیونیست رژیم ستراتیژیک بندون ته رسیدلی دي. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز سردار تورن جنرال محمد باخری د اسلامي انقلاب د 2024 کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي د ایران د اسلامي انقلاب په تیرو 24 کلونو کې د امریکا د ترهګر او کرکجت رژیم په مشرۍ د استکبار او سلطې د نظام له دښمنۍ سره سره د ایران اسلامي جمهوریت د خپل تمدن جوړونکو او لوړو ایډیاو په لور د کلک مقاومت او تلپاتې کې دا په لور پر مخ ځي. سردار باقری زیاته کړې ده د اسلامي انقلاب موظم لارښود وجود او د اسلامي ایران ځیر او هوښیار ولس په ډګر کې شتون د ایران له ملت او اسلامي انقلاب سره په مخامخیدا کې د امریکا سیونست رژیم او د سیمې د بې شرمو او خبیثو مرتجعو رژیمونو د سیمیزو ستراتیژیو او موخو زیاتره ناکامۍ په ځان پسې درلودلې دي. د ایران د پوځ لوی درستیز ویلي امریکایي او لویدیځي تمدن په زورتیا دی او لاس یې د دنیا له قدرت او خوشحالۍ وینځلی او د ایران له اسلامي نظام او انقلاب او د دوی له تلپاتې منطق سره ستراتیژیک بندون ته رسیدلې دي. د ایران پوځ د سیمیزو او له سیمې د ور اخوا دښمنانو له هر ډول ګواښونو او تیریو سره د متقابل پریکنده او پښیمانه کوونکي چلند ته تیار دی. په ایران کې نور و اتیا کسان د کورونای ویروس قربانیان شول. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د روغتیایي چارو د وزارت ویاندوی میرمن سیمه صدات لاری نن په هیواد کې په کورونا ویروس د ککړو کسانو د شمیر په اعلانولو سره ویلي دي په تیر شوه ورځ کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په درس هیواد کې په کورونا ویروس نور 2640 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی کابو 200 کسان په روغتونونو کې بستري شوي دي. میرمن سیمه صدات لاری ویلي په هیواد کې تر دې دمه په کورونا د ککړو کسانو شمیر 1,40,180,000 ته زیات شوی او دغه راز په تیر شوه ورځ کې نورو 80 ککړو کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې له دوی سره تر دې دمه په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 5,615 تنو ته رسیدلی دی. په نړۍ کې په کورونا ویروس د ککړو کسانو شمیر تر دې دمه څه د پاسه 1,00,000 کسانو ته رسیدلی دی چې له دوی کابو 2,03,080,000 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا خبرونه له تهران اوري. له اسلام آباد ویرولو له بهیر سره کلکه مبارزه ضروری ده. زموږ خبریال له اسلام آباد راپور راکړ. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د سیرت النبی نومي سیمینار کې په خپل وینا کې له اسلام آباد ویرولو له بهیر سره د مقابله په ضرورت په ټینګار سره ویلي دي د مسلمانانو ترمنځ د پیوستونو او اتحاد پر رامنځته کولو کې د دینی عالمانو رول اړین دی. هغه ویلي دي اسلام د سولې دین دی، د درستو انسانانو لپاره اساسي حقوق تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر دغه راز ویلي د اسلام د پاک دین فرمانونه او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پاک سیرت تل پر سولې ټینګار کوي. لدې عمله د اسلام آباد حکومت او مغ راز په لویدیځ ټولنو کې له اسلام د ویرولو له سپیر بهیر سره د مبارزې لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي او دا موضوع به د ملګرو ملتونو په شمول په نړیوالو ټولنو کې روښانه کړي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر پیر نور الحق قادری، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د غراز یو شمیر دینی مشرانو هم په دغه سیمینار کې د اسلام د ګران پیغمبر پر سیرت عمل کول او په وړاندې چیلنجونو سره د مقابلې او شخړو د حل لپاره د مسلمانانو د پیوستون اتحاد په ضرورت ټینګار کړی دی. ایران د ټولو لپاره د نړیوال استکبار په وړاندې د مقاومت په بیلګې بدل شوی. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مرستیال مشر او تکړه سیاستوال لیاقت بلوچ نن په اسلام آباد کې لایرنه خبری اجان سره په خبرو کې ویل دي د حضرت امام خمینی په رهبرۍ اسلامي انقلاب ایران د نورو هیوادونو لپاره د نړیوال استکبار په وړاندې د مقاومت په بیلګې بدل کړي او دغه غورځنګ د سیمې د ملتونو په تیر به د اسلامي ملتونو د ویښتیا لامل شوی دی. لیاقت بلوچ دغه راز ویلي دي د فروری میاشت پر دښمنانو په تیره بیا په استکباري قدرتونو د غلبې لپاره د ایران د ملت د سرشیندنې او د ملت د مسالې مقاومت یادونه کوي. یو داسې انقلاب چې تر نن پورې خپل ځایګه ساتلې او د نوو ملت او د نورو ملتونو هیوادونو لپاره په یوې څرګندې بیلګې بدل شوی دی. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مرستیال مشر ویلي دي د حضرت امام خمینی تاریخي او غوره رهبری لامل شوی څو په ایران کې یو داسې اسلامي نظام رامنځته شي چې د انقلاب ارزښتونو او د ولس ارمانونو دفاع کوونکي او ساتونکي شي او موږ نن سبا د اسلامي انقلاب د بریاو د روښانه مقام شاهدان یو. د پاکستان د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر بیګا په لور څرګندونو کې ویلي امنیتي مامورانو په کراچۍ کې د یوې ترهګرې ډلې په ضد په عملیاتو کې په صوبې جرګې کې د بم کې خودلو اور باندې د حملې د دسیسه شنډ کړي او په دغه عملیاتو کې یو تر هغه هلاک او پنځه نور لوسلو سره یو ځای نیولې دي. دا پاکستان خبری چینلونو په کراچۍ کې د ورانکارو عملیاتو په پلانونې د تر هغه لا اعتراف ورسته د ځینو مهمو حکومتي او فوجي ودانیو د ساتنې لپاره د ځواکونو بشپړ تیار سي او په مختلفو سیمو کې د امنیتي تدبیرونو د سختي دا خبر ورکړی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي طالبانو ډلې له امریکا سره په خپلې شوې موافقې کې ژمنتیاوې نه پوره کوي او تل یې له القدې تر هغه ډلې سره ارتباط درلودلی او همغه راز ورته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په همدا وروستیو کې په خپل یو راپور کې ویلي طالبان او القاعده ډله تر دې دمه سره ارتباط لري او په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ څه د پاسه 1500 بهرني تر هغه چې زیاتره یې د القاعده ډلې وګړي دي جنګیږي. خو له دې سره په یو وخت طالبانو ډلې مسلمانانو له القاعده سره هر ډول ارتباط ردوي او وایي چې دوی نه په افغانستان کې شتون لري او نه هم د دوی شتون ته یعنی د القاعده شتون ته طالبان کومه اړتیا لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال د خپل خبرو په دوام کې ویلي طالبانو ته پکار ده د خپل ملت غوښتنې ته غاړه کېږدي او په درست هېواد کې عمومي اوربند ومني او له تاوتریخوالو هم لاس واخلي. دا په داسې حال کې دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ډلې د موافقې په اساس امریکا باید له افغانستان خپل عسکر وباسي او طالبان هم له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند ومني. خو داسې ښکاري چې دواړه لوري په خپلو ژمنو عمل نه کوي او د افغان ولس ته چټي دوکې ورکوي. او د یمن د ملي مرکزي ټیم مشر محمد عبدالسلام په دغه هیواد کې د انګریز سفیر د څرګندونو په غبرګون کې چې په مارب او الخوف جبهو کې د انصار الله مبارزانو د حملو د درولو غوښتنه کړې ده ویلي دي باید انګریز مشران د یمن په ضد د تیریو او کلابندې په دوام کې خپل اقدامات یاد کړي. په پیل کې باید تریګر هیوادونه په یمن خپل یرغلونه ختم کړي. عبدالسلام روښانه کړې ده د هغه ملت چې لا خپل خاور دفاع کوي په سملاره ګمونه پورته کوي او د کلابندې تر لغوه کېده او د تیریو تر بندیدا پورې به لا خپل دفاع لاس وانخلي. دا په داسې حال کې دي چې د هیګ نړیوالې محکمې د تیرې دوشنبې په ورځ د یمن په اړه په یوې محاکمې کې د انګلستان له استخباراتي ادارې سره د اړوند جاسوسانو د محاکمې لومړنۍ غونډه ترسره کړې ده. د انګلستان استخباراتي ادارې په کراتو د خپل ډول ډول پر مختللو ارتباطي وسایلو او تجهیزاتو باندې د سمبالو تالی څټو په ګمارلو سره په یمن کې د جاسوسي او ورانکار او اقداماتو ته دوام ورکړی دی. همداراز د الحسو شعبي ولسی مبارز ځواک د لوی درستی ځوالۍ مرستیال ابو علي البصري نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي که امریکایي فوجیان د دغه هیواد پارلمان مسودې ته څه خاص پام ونه کړي نو د عراق دغه ولسی ځواک به هم په دې اړه نوي پلانونه اجرا کړي. هغه ویلي دي له عراق د امریکایي فوجیانو د وستلو مسویبه د دغه هیواد د ولس یو کلک هوډ او جدي فیصله ده. البصری ټینګار کړی له عراق د امریکایي عسکرو د وباسلو لپاره د الحشد شعبي ځواک فیصله تل یوه واضحه او ثابته فیصله ده او له دوی سره یې د مقابلې لپاره شهیدان هم وړاندې کړي دي. داود دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غیزت منو دین کوسم سیاسی تبصرہ دراورو چې د سویونستانو د ورستوی غوخونو ته د ایران د دفاع وزیر د کلک جواب باب ده. د ایران په غوخلو کې د سیرلو چغې پورته شوې دي خو په عمل کې د دغه شان کار او اقدام هیڅ جرأت او توان نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر سردار امیر حاتمی پرون د غزوین ولایت د اداري شورا د غونډې په څنډه کې د خبریالانو په ټول کې ویلي دي اسرائیل د هغه حیوان په شان دی چې ستره خوله لري چغې وهي او ګواښ کوي خو جوسه او توان نه لري او د ایران په ضد د خپلو ګواښونو د عملي کولو قدرت هم ورسره نشته. تاوتریخواله او جنگواړې خوې د اسرائیلو د پوځ مرکزي قومانده جوړوي او د ګلو په څیر د لویدیځي موسسو د ایسایو په اساس د دنیا تر ټولو ستر بودیجه له امریکا او یو ډول پرمختللو وسلو سره له اسرائیل سره اړه لري. خو مهمه پوښتنه دا ده چې ولې امریکا او اسرائیل په دغو کلونو کې په ایران د حمله جرأت او توان نه دی درلودلی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د ایران د درستو قواوو کمانډر ان چیف حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د 1950 لمریز کال د سلواغې په 19 نیټې له حضرت امام خمینی سره د پیلوټانو د تاریخي بیعت په کلیزې کې د کلیزې په مناسبت د پوځ د هوایي ځواک او هوا فضا دفاعي غونډ له قومندانانو سره د تیرې یکشنبې د ورځې په کتنې کې د خپلې وینا په یوې برخې کې په سیمه کې له امریکا سره د اړوند رژیمونو په تیر بیا د واشي سیونیستي رژیم د لاله هندې او سربدلې ایلت په داخلي او نړیوال چاپیریال کې د امریکا د زوړتیا په واقعیت سټریس او ویرا بدللې ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود امریکا او اروپا هاي هوي د لا زیات دباو د مالولو لپاره د دوی متحد کېده لا مخکې د ماته خوړلو سیاستونو تکرار بللې چې په دې مرحله کې هم د دغې ناکامۍ لا زیات اړخونه ښکاره شوي دي. د ایران په ځای د سیونیست رژیم د چارواکو ګواښ نه هم په همدې چوکاټ کې د ارزونې وړ دی. د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال پوځ له ګواښونو سره په مخامخ ده کې خودلې ده د دفاعي او لازمو ځواب ویناو له قدرت ته برخمن دي. همغه ډول چې د ایران دفاع وزیر ویلي دي د شهید جنرال قاسم سلیمانی په پیښه کې هیڅ دا فکر نه کوي چې یو هیواد په مستقیم ډول د امریکا پوځي مرکز په نخښ کړي. خو د ایران د اسلامي انقلاب سپای پاسدارانو د امریکایي ترهګر پوځ د جنایتکار او ترهګر اقدام په جواب کې د 2000 کال د جنوري په 8 نیټه په لسګونو توغندیو سره د عراق په لمبار ولایت کې د امریکا عین الاسد پوځي او ستر مرکز په نخښ کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي قدرت اوس په هغه سویه کې دی چې اوسنی دښمن له ایران سره د پوځي ډغرې جرأت نه لري او یوازې د خولې شخړې جوړوي او د هیڅ ډول عملی اقدام وس ورسره نشته. پالند وکې په هیواد کې د سمندري منځکنیو هوایي او هوا فضا سره اړوند د لسو سترو مانورو تر سره کېده د هیواد وسلوال ځواک د لا زیات او لوړ چمتوالی خود نه کوي. نو ځکه د ایران دښمنان مجبور دي په خپلو محاسباتو کې کومه تیروتنه ونه کړي نو دوی د دوی لپاره به ډیر زیات لګښت ولري. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو لکه څنګه چې خبره د ایران د اسلامي انقلاب د 22مې کلیزې په درشل کې په دې مناسبت د تهران رادیو درس کارکونکو یو ځل بیا د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ ملګری هم په همدې باب یعنی د اسلامي انقلاب د 24مې کلیزې هم داراز د دغه انقلاب په دوام کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د غوره رول په اړه دا پاکستان د مجلس عبادت مسلمین غورځنګ له یو مشر مولانا اقبال بهشتي سره یو مرکه کړي چې په دې شیبو کې دا ورېدو بل نه درکو.
اقبال هغه د امام خمینی علیه الرحمه له وفات وروسته د اسلامي انقلاب مشر آیت الله خامنئی دا انقلاب په ډیره خطو غوچلو او په اسلامي جمهوریت نظام او انقلاب لټولو نړیوالو يرغلونو بندیزونو او سازشونو سره سره نن دغه انقلاب او ماغه شان په خپل ځای ولاړ دی. تاسو د انقلاب په پرمختګ کې د آیت الله خامنئی رول او په ټول کې د یو رهبر رول ته په کوم سترګه ګوره؟
ګوره د هر انقلاب ته کوم مین رول وی هغه د رهبر انقلاب وی. هر انقلاب کې دغه شی دی یعنی د بدري شونه دی یو څه کوم هغه نظریه دی حکومت نظریه باندې هغه انقلاب برپا کیږي یو حکومت دی هغه عوام دي حکومت عوامو په تکت سره هغه انقلاب برپا کیږي او دریم حکومت شه دی هغه بلکې مین شه دی هغه دی ارزونه زیات هغه دی هغه دی رهبر انقلاب. د هر انقلاب حکومت رهبر وی هغه محور وی. د دې انقلاب حکومت محور و هغه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هغه یو الهی شخصیت و اور اگر ډیر هنر سره دا انقلاب کامیاب کړو اور بیا هغه نه بعد څکل هغه لس کلا د دې انقلاب قیادت وکړو لس کلو بعد الله تعالی هغه خپل ځان ته او وختلو د هغه کارونه راضی شولو اور ارجع الی ربک راضیه مرضیه مصداق جوړ شولو نو هغه نه بعد رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظما سید علی خامنئی علی اللہ مقام و مدہ ذلہ العلی اغه دغ انقلاب ډیر احسن طریقے سره وچلولو. زب دا ویم صد حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ دور نا نن دور کے مشکلات ډیر زیاتی, نن دشمن ډیر زیات منظم دے, نن دشمن ډیر زیات بیدار دے, نن دشمن ډیر زیات امکانات لري, نو مشکلات هم اغه په حساب سره هزار گنا زیات دي. نو دې هزار قسم ته مشکلاتو کې رهبر معظم انقلاب کوم شان سره دا انقلاب د حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ په خط باندې په لیاره باندې قائم او دائم وساتلو اور دې ته مزید ترقی ورکړلا. یقینا دا انقلاب څه کوم دی, نن 30 سال مخکې والا انقلاب نه دی, بلکې هغه نه دا ډیر مخکې لار دی, ډیر زیاته ترقی کړی دی, هزاران ګون زیاته ترقی کړی دی. د ټول ترقیات د ټول کوم ټولې کمیاجانې دي د کې دا مین کردار کوم دی هغه د رهبر معظم انقلاب دی. اور یقینا مو هر انسان کوم دی هغه د انقلاب پیژني, هغه 100% مطمئن دی, اور داسې قیادت سره داسې رهبریت سره داسې لاسو کې دا انقلاب دی, ته ان شاء الله دا انقلاب همیشه د پاره قائم او دائم او محفوظ او سرفراز پاتې دی ان شاء الله.
اغه سبا تاسو په خپل یو اشاره وکړه چې د پخوا په زمانه نن زمانه کې چې دي مشکلات زیات دي, تاسو د نن زمانه چې کوم لوی مشکلات دي په تیر بیا د داعش فتنه وا یا د صهیونیزم یا دغه شان نورې مسلې چې اسلامي نړۍ ته پیښې وي, دا غي په اداره کولو کې د آیت الله خامنئی بصیرت په کوم سترګه ګوره؟
جی حضرت آیت الله العظما رهبر معظم انقلاب دغه بصیرت شاید مودا ویلې شو, شاید نه بلکې یقینا د سې ده چې نن دنیا کې بصیرترین انسان, مدبرترین انسان, اور واقعاتو باندې هغه ټول نه گہره نظر لري غا رهبر معظم انقلاب دی. عالمی سطح باندې نه صرف ایران خبره نه, بلکې ټول دنیا کې ټول نه منظم ترین انسان, دقیق ترین انسان, اور هغه په ټولو سیاسي مسایلو باندې اور نظامی مسائلوں باندې مکمل گرفت دی. اغا رهبر معظم انقلاب دی, ډیر لوی لوی فتنه مختراغ لري, اور د صهیونیزم فتنه ډیر عظیمه فتنه دی, ډیر لوی فتنه دی. داعش هم د صهیونیزم یو شکل دی, داعش هم د صهیونیزم یو بچی دی, اور په خپل باندې دغه د صهیونیزم بچی د خپل ډیر لوی فتنه دی. اور ورسره ورسره بل هغه لوی فتنه څوک دی اغا شاید ویني مناسب وی یا مناسب نه وی, لیکن زدا ذکر کوم چې بل لوی اسیت نه څوک دی اغا د صهیونیزم یو بل شکل دی, هغه اسلام کې نه نه دی, داعش هم اسلام کې نه نه وو, د صهیونیزم یو شکل وو. اغه څوک دی تکفیری سوچ دی, اور چې هغه نن یمن کې یا نورو ځایو کې کوم حالات هغه جوړ کړی دي, دغه مختلف فتنې دي. دغه فتنې رهبر اعظم انقلاب بصیرت وجنا خې طریقے سره هندل شولې, اور دغه فتنه حکومت یې د سرکوبې شولې, اور البته دې مطلب دا نه چې نورې فتنه به سر نه وچاتی, دا خو شیطان دی, شیطان زنده دی, همیشه به نوې نوې فتنه روچاتیږي, او صهیونیزم هم وجود لري, هغه به نوې نوې فتنه دنیا ته راولي. تا ظهور امام مهدی به دغه فتنه رفی, او د دجال فتنه دی, د صوفیانی فتنه دی, دا فتنه به رزي. لیکن اوسه پوری مو غتلو سره رهبر معظم انقلاب بصیرت وجنا دغه فتنه سرکوب شولې, دغه فتنه ناکام شولې, ان شاء الله ته انده به هم نکنی.
ډیر ډیر مننه هغه سه.
روت سپانو ته کتنه
د سلام په وړاندې کولو سره زه ریاض احمد رضوی له خپل محترم همکار
فاطمی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپارنه ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. عزیزانو په دې پروګرام کې به اول له تهران بیا د کابل او که وخت وشنو ځینو بهرنیو ورسپارنو مهم مطالب تبصرې سر مقالې او خبرونه تاسو ته وړاندې شي.
قدرمن اوریدونکو د سلواغې د 28مې نیټې پر رسیدو سره د تهران چاپ کابو ټولو رسپانو د بیلابیلو مسلو ترڅنګ نن په خپلو لومړیو پاڼو کې د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. په سر کې هم اعتماد د ورسپانه دغه ورسپانه د اسلامي انقلاب د بریالیتوب کلیزې ته په اشارې سره په خپله سرپاڼه کې د ټولو ګوندونو او سیاسي ډلو او ولس ته بلنه ورکړې چې سبا د سلواغې د میاشتې د 28مې کلیزې یعنې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې لمانځلو ته په ټول هیواد کې بازارونو ته راووزي. البته د کرونا د ناروغۍ د امله دې ځل به دغه مظاهرې په موټرانو کې ترسره شي. د ورسپانې په وینا همدارنګه د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنئي د سلواغې د 28مې کلیزې په مناسبت د حکم په صادرولو سره 3,840 تنو ته عفو کړې. دغه ورسپانه په یو بل خبر کې بیا روسیې ته د ایران د اسلامي شورا د رئیس محمد باقر قالیباف سفر ته په اشارې سره لیکي: قالیباف په دغه سفر کې 13 ورځ خپل تر ټولو مهم مسؤلیت سرته ورساوه او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود پیغام یې د روسیې د پارلمان یا د ډوما مشر ته ور وسپارل. د ورسپانې په وینا هغه په دې سفر کې د روسیې او د ایران ترمنځ د تجارتي ظرفیتونو د پیاوړي کولو په اړه سلام مشورې وکړې. هغه همدارنګه د روسیې د ملي امنیت د شورا له منشي او د پارلمان د مشر سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې په امریکا کې د نوې ادارې په راتګ او د اروپایي هیوادونو په دریځونو سره د روسیې په هکله د تهران په سیاستونو کې هیڅ بدلون نشي راتلای.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم راځو ابتکار ورسپاڼې ته. د تهران چاپ دغه ورسپاڼه بیا په خپله لومړۍ پاڼه کې امریکا ته په خطاب کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د ځواکونو د قومندان جنرال سلامی خبرو ته انعکاس ورکړی چې ویلي امریکا د نور د ماتې خوړلو د سیاستونو له دوام لاس واخلي. جنرال سلامی ویلي امریکا نور پر نړۍ باندې د یو ځواکمنې سیرې حیثیت د لاسه ورکړی او د امریکا په مخ تلونکي ځواک په اسلامي هیوادونو کې د اسلامي انقلاب له لورې د کمزورتیا سره مخ شوی. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د ځواکونو قومندان دې ته په اشاره سره چې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره ایران د لویدیځ له واک ووتل او خپلواکي او عزت یې ترلاسه کړ، موږ د خپل ستر لارښود په لارښوونې سره د دښمن په وړاندې د پیاوړي کېدو لاره غوره کړې ده، ځکه که موږ له دښمنانو سره کار ونه لرو نو هغوی به موږ پرېږ نه دي. دا د کفارو په اړه د قرآن شریف کول دی. نوموړي امریکا ته په خطاب کې زیاته کړه: تاسو د ایران پر ولس باندې د فشار پر اوستلو کې ناکامه شوی، نو پکار دی چې د دغه ماتې خوړلې سیاست څخه لاس واخلئ. سمندري فعالیتونه زموږ د دفاعي لارو چارو یوه برخه ګڼل کیږي چې اوس د نړۍ ټولو سمندرونو ته غځول شوي دي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواکونه د خپل ولس د ملي ګټو د خوندي کولو په لړ کې خپل ځواک راغونډوي.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم راګرځو اطلاعات ورسپانې ته. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه بیا په خپله بهرنۍ برخه کې د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په اسرائیلو کې د تاوتریخوالو او مظاهرو دوام ته په اشارې سره لیکي چې اکثر مظاهره چیانو د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر نتانیاهو د محاکمې او د ګوښه کېدو شعارونه ورکول. د ورسپانې په وینا د صهیونیستي رژیم جنایتکار سرغنه نتانیاهو د مالی فساد په تور محکمې ته حاضر شوی چې مظاهره چیان د صهیونیستي رژیم د محکمې بهر ته راغونډ شوي وه او د هغه پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره چیانو به نتانیاهو ته د لومړي وزیر په ځای د جنایت وزیر په ویلو سره د هغه په محکمې باندې ټینګار کاوه او د صهیونیستي رژیم د ادارې په کارکردګۍ باندې نیوکې کولې. دا په داسې حال کې دی چې صهیونیستي رژیم په وروستیو کلونو کې د سختو سیاسي بحرانونو سره مخامخ شوي او څو ځله اداره د ټاکلې مودې نه تر مخه منحل شوي، خو بیا هم سیاسي بحرانونه د فلسطین په نیواکي سیمو کې دوام موندلي.
اوس هم راځو خراسان ورځپاڼې ته. خراسان ورځپاڼې په خپل لومړي پاڼه کې د سلواغې د 22مې او د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت ته په اشاره سره لیکلي دي. د سلواغې د 22مې په نړۍ کې د ولسی پاسون یو بېسار بریالیتوب و چې د امریکا او د هغه د ملاتړي رژیم په وړاندې ترلاسه شو. د ورځپاڼې په وینا امریکا د ایراني ولس په وړاندې د پهلوي رژیم د عمر تر وروستیو ورځو پورې ملاتړ وکړ، خو د ایران په حق له د امریکایانو محاسبې غلطې وې. هغه استخباراتي تحلیلونه چې د سپینو ماڼۍ مشرانو ته د ایران د تحولاتو په حق له ورکول کېدل په ایران کې د حقیقتونو سره توپیر لري. که څه هم امریکایي جرنالانو هڅه وکړه چې په ایران کې په کودتا سره بیرته پهلوي واک ته ورسوي، خو هغوی د ایران ولس سره مخ شول. داسې ولس چې د خپل لارښود په وینا د استخبار په وړاندې یو موټی شوی و.
قدرمن دوستانو وسم را ګرځو کابل چاپ ورځپاڼو ته. د کابل چاپ د ورځپاڼو په سر کې به لومړی د 800 ورځپاڼه راخلو چې په افغانستان کې د جګړو د غزولو په ځای د سولې په هڅو باندې د تمرکز وړاندیز کړي. د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي د امریکا د نوي حکومت له لورې له طالبانو سره د سولې د هوکړې د بیا ارزولو له اعلانه وروسته وسلوالو طالبانو هم د جګړې د زیاتېدو ګواښ کړی او ویلي دی چې که امریکایي ځواکونه د هوکړې سره سم په ټاکلې نیټه له افغانستانه لاړ نه شي نو دوی به د جګړې نوی فصل پیل کړي. ورځپاڼې لیکلي د راپورونو پر اساس طالبانو هم د هوکړې له مخې تر دې دمه خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. دغه شانې له القاعده سره د اړیکو د نه پرې کولو په اړه لا هم راپورونه موجود دي. لیکوال لیکي همدې هر څه سره په کتو کې فکر کیږي چې شاید د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ماموریت وغځوي. ورځپاڼې لیکي طالبانو هم دا مسأله درک کړې ځکه خو له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو ته نه دي حاضر شوي او د مذاکرې میز ته د ناستې پر ځای د سیمې سفرونه پیل کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم افغان حکومت نوي اوضاع ته په کتو جګړې ته د تیاری خبر کوي، خو د لیکوال په خبره حکومت د دې ترڅنګ چې د خپلو خلکو او د خاورې د ساتنې مسؤلیت لري د سولې راوستل یې هم ستر مسؤلیت بلل کیږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په تیره میاشت کې د افغانستان په درو دېرشو ولایتونو کې جګړې دوام درلود او د یو شمېر له مخې نږدې 1.5 سوه طالبان پکې وژل شوي دي. د دغه شان طالبانو امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبرونه خپاره کړي دي. لیکوال وړاندیز کړی او لیکلی دی چې د جګړې درنې بیې ته په کتو چې دواړه لورې پرې کوي افغان حکومت د یو مسؤول دولت او طالبان هم د یوه لورې په توګه باید د جګړې پر ځای پر سوله ییز حالت تمرکز وکړي او خلکو ته دا فکر ور نه کړي چې ګوندې د سولې کیسه ختمیدونکې ده.
د افغانستان ملي ارمان ورځپاڼه هم د سولې خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو له بندیزونو او د موقت حکومت د بحثونو له ګرمېدو وروسته اوس په کور دننه د سیاسي اجماع د رامنځته کېدو هڅه کوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي ده داسې حالت دی لکه یو څوک چې د اختر له تېرېدو وروسته په لاسونو نکري زیږدي. وړاندې راغلي حکومت باید دا هڅه ډېره مخکې کړې وي او ټول سیاسي سیرې یې چې په حکومت کې برخه نه درلودله رایوزه کړې وې او د روانو مسایلو په اړه یې ورسره سلا مشورې کړې وې. لیکوال لیکي که څه هم اوس د حکومت دا هڅه ډېره ښه پایله نه ورکوي، خو دا پر ځای اقدام بولي او لیکي چې باید د جمهوریت د دفاع لپاره ټول اړخونه د یو چتر لاندې راټول شي. سرمقاله لیکونکي لیکي وسلوال طالبان هم باید په دې پوه شي چې دوی فکر کوي چې بریا ته نږدې شوي، نو دا غلط تعبیر دی.
عزتمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنه. عزیزانو، اوس هم د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو محترم و حضور ته حاضر شوی و چې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. په دغه پروګرام کې به لومړی د افغانستان او پاکستان تر ټولو مهم خبرونو او بدلونونو ته کتنه وکړو او فرصې به له شننې ډک څو راپورټونه هم تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان له ولسمشر سره د امریکا د دفاع وزیر ټلیفوني خبرې، د سولې د دوه اړخیزې موافقې د ماتې د پایلو په هکله امریکا ته د طالبانو ډلې خبرداری، د اشرف غنی د حکومت په لاره کې په پاکستان افغانستان کې د موقته حکومت د جوړېدا سیوری، په بهرني سیاست کې له ایران سره د اړیکو په ښه موقعیت د پاکستان د چارواکو ټینګار، په افغانستان کې د جمهوریت له اصل په ملاتړ کې د کابل د خلکو لاریون، او له جنگ سره د مخامخېدا په څرنګوالي کې د پاکستان په پخوانیو چارواکو د لومړي وزیر نیوکه په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهمې پیښې وې. اوس مو هم رابولو د ځینو پیښو په اړه تحلیلي برخې اورېدو.
د افغانستان د پلازمینې کابل خلکو د پراخو مظاهرو په ترسره کولو سره په دغه هیواد کې د اسلامي جمهوري نظام او د اساسي قانون ملاتړ وکړ. د کابل ښار په زرګونو شاریزو ژوندۍ دیوي جمهوریت او امارت او موقت حکومت نه منو په شعارونو سره د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام د ټینګېدا او د امنیتي ځواکونو او د اساسي قانون د ارزښتونو ملاتړ وکړ. د افغانستان د ملي منشور په توګه د هیواد د اساسي قانون او د جمهوري نظام په ملاتړ کې په کابل ښار کې ستر لاریون په داسې شرایطو کې چې په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې له بندون سره مخامخ شوي دي، له طالبانو ډلې سره په خبرو کې د کابل حکومت د مرکچي ډلې له سیاستونو او دریځونو یو ډول ملاتړ دی. په افغانستان کې د اوسني حکومت په رسمیت د نه پیژندلو او د هیواد د سیاسي نظام د راتلونکي په شمول د طالبانو په دریځونو کې د نرمښت د نشتون او په اساسي قانون کې په بدلون ټینګار سبب شوی چې بین الافغاني خبرې اترې له بندون سره مخامخ شي. البته د طالبانو اصلي ټینګار په افغانستان کې د اسلامي امارت رامنځته کېدل دي چې د دغه چارې احتمالي تحقق د جمهوریت په شمول د اساسي قانون د برخلیک ټاکونکو مادو د بې اغېزه کېدا سبب کېږي، کوم چې په هیواد کې د قدرت د جوړېدا بنسټ د خلکو اراده او د هغه په دوام کې د ولس مشارکت ګڼي. د افغانستان د راتلونکي حکومت د ماهیت د ټاکلو لپاره د طالبانو په نظر وړ ماډل او بیلګې کې خلک په واک او د ولسمشر د پارلمان د ښارونو او د کلیو د شوراګانو د انتخاب له لارې د لویو او کوچنیو سیاستونو د کړنلارو په ټاکلو کې هیڅ رول نه لري او حکومت د یوې خاصې فکري پرګنې په انحصار کې ورځي. د طالبانو په اسلامي امارت کې خلک باید هر هغه څه چې عامرانه حکومت اعلانوي اعمال کړي، او خلک د خپل برخلیک په ټاکلو کې هیڅ رول نه لري، او دا حکومت دی چې د خلکو راتلونکي په هغه ډول چې حکومت غواړي وټاکي. د طالبانو د نظر وړ اسلامي امارت خپل هویت له حکم او امر ورکولو تر لاسه کوي او حکومتي نظام یوازې په یو کس چورلی. د طالبانو د امارت په نظام کې چې د امیر ګرچاپیر چورلی د واکمنانو لخوا د خلکو رول کمیږي چې دا ډول حکومت د ظلم او د ځانمنمۍ وړتیا لري او په دغه حکومت کې امیر تر پاتې موقعیت لري. دا په داسې حال کې دی چې جمهوري نظام ولس محور دی، یعنی د ولس ګرچاپیر چولی او ظلم ته د حکومت د ورکاګلو د مخنیوي لپاره واکمن د تل لپاره نوي او هر کله چې واکمن غلطۍ وکړي د واک ډګر ته د نویو څیزونو او څیرو او شخصیتونو د ورننوتلو لپاره کم لګښته لارې شته. په جمهوری نظام کې د رسنیو د مدني ارګانونو او د قواو د جلا کولو په شمول د واکمن د انحراف د مخنیوي لپاره بیلابیل کړچارونه شته، خو د طالبانو د امارت د نظام په جوړښت کې دی ورته هیڅ شی نشته. د طالبانو د نظر ور د امارت د ظالمانه ځانګړتیاو ته په پام سره دی چې د کابل ښار په زرګونو خلکو د لاریون په ترسره کولو سره د افغانستان د اساسي قانون له مترقي چوکاټونو او جمهوري نظام څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان مرکچی ډلې او د کابل حکومت ته د کابل د خلکو د دغه لاریون پیغام دادی چې په دغه هیواد کې سوله باید د جمهوریت د لاسه ورکولو او په حکومت کې د خلکو د رول د حذفولو په بیا لاسته نشي، ځکه چې په هیواد کې د طالبانو د احتمالي امارت د نظام په جوړېدا سره به د خلکو د ژوند په ټولو چارو باندې له جنګ څخه لا زیات خطرناک اړخونه واکمنشی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پارلمان په غونډه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اسلام آباد اړیکو د اوسنۍ سوې په حقله د استازو پوښتنې ته په ځواب کې ویلي دي، پاکستان د ایران په شمول ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري. شاه محمود قریشی دغه راز ویلي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان د اوسنی حکومت واک ته له رسیدو راهیسې په تیرو درو کلونو کې څلور ځله پاکستان ته په سفر راغلی دی چې دا چاره له ګاونډیو هیوادونو سره د اسلام آباد د ښو اړیکو ښودنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف درې میاشتې مخکې پاکستان ته په سفر او د دغه هیواد له پوځي او سیاسي مشرانو سره په خپلو مهمو کتنو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د هر اړخیزه پراختیا لپاره د تهران په چمتووالي ټینګار کړی دی. په ګاونډیو هیوادونو کې له ایران سره د پاکستان د اړیکو د ښه موقعیت په هکله د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وی نه، د ایران په بهرنی سیاست کې د شفافیت او د صداقت او د ملګرتیا د واکمنۍ دا نښه ده او د تهران دغه سیاست سبب شوی د سیمې ډېرې هیوادونه ایران خپل دوست او په دنیا او سیمې کې د سولې او د ملګرتیا جرچی وګڼي. د دوو ګاونډیو هیوادونو په توګه له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان زړې شخړې سبب شوی چې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو او نورو برخو کې د ایران په رغنده کړچارونو سره له مخکې څخه زیات ملګرتیا ته د پاکستان د چارواکو پام واوړي. د ګټونکي د ملګرتیا په پیاوړتیا او له ګاونډیو هیوادونو سره د ملګرتیا او د لارو په غوره کولو د ایران ټینګار د ګډو ګټو د تحقق سبب کیږي چې ایران یې اړخیز تعامل د جاذبو په لرونکي هیواد بدل کړی دی. په همدی اساس دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د ولسی جرګې په غونډه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د اوسنۍ بهیر په حق له د راپور د وړاندې کولو په چوکاټ کې د ایران او پاکستان اړیکې په ښه موقعیت کې بللې دي. د تهران او د اسلام آباد د سیاسي اړیکو د لوړې ساوې په څنګ کې د پاکستان چارواکي د انرژۍ د حوزې په شمول په بېلابېلو برخو کې د ایران اقتصادي ظرفیتونه د اسلام آباد ضرورتونو د پوره کولو لپاره مناسبه زمینه ګڼي. ایران چې له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو هر اړخیزې پراختیا یې د خپل بهرني سیاست لومړیتوب ګرځولی دی، په تېرو کلونو کې له پاکستان سره د اقتصادي ملګرتیا او د پراخولو لپاره اغېز شیندونکي او ډاډ منې ګامونه پورته کړي دي. د انرژي په برخه کې ایران د پاکستان تر سرحد پورې د ګیسو د نلیکې د جوړولو او بشپړولو په شمول پاکستان ته د ګیسو د منتقلولو لپاره د ضروری بهبنیانو پر رامنځته کولو سره د ګیسو د خرڅولو لپاره له اسلام آباد سره د موافقې په چوکاټ کې خپلې ژمنې له مخکې اجرا کړې دي. د کیفیت لرونکو شیانو په جوړولو کې ډول ډول ظرفیتونه هم سبب شوي. له پاکستان سره د اوږدو ګډو سرحدونو په دلیل د سرحدي بازار چو زیاتولو ته د اسلام آباد چارواکو پام واوړي. د ایران او پاکستان د سرحدي بازارونو د بهیر د ګړندې کولو په ضرورت د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان ټینګار د ګډو سرحدونو په شمول د دوړخیز تجارت د زیاتولو لپاره د دغه هیواد د تحریک انصاف واکمن ګوند د سیاست په چوکاټ کې دی. پاکستان د بلوچستان صوبې له لارې له ایران سره پولې لري او اسلام آباد هڅه کوي د سرحدي بازارونو د زیاتولو په شمول د ضروري بهبنایانو په رامنځته کولو سره له ایران سره د ځمکې او د سرحد له لارې تجارت نور هم زیات کړي.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان په جنگ کې د لاسوهنې په دلیل د خپل هیواد په پخوانی او چارواکو نیوکه وکړه او هغه یې ستره غلطي وبلله. عمران خان وویل زموږ له حکومت مخکې د پاکستان پخوانی او چارواکو د امریکا د دباو په وجه د افغانستان په جنگ کې لاسوهنه وکړه او دوی هیواد ته زیات تاوان ورساوه. هغه زیاته کړه پاکستان د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې د خارجي جنگونو په یوې برخې بدل شوی او اسلام آباد باید له دغو ناسمو کړچارونو او غلطیانو درس واخلي. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان حکومت په زلونو پاکستان طالبانو ته د پناه په ورکولو د روزنې ورکولو او ورپسې د جنگ لپاره د هغوی په استولو تورن کړی دی. داسې ادعا چې پاکستان تل هغه رد کړې ده. د افغانستان په جنگ کې چې 2000 لومړي میلادي کال کې پیل شوې له امریکا سره په ملګرتیا او ګډون کې د پاکستان په پخوانی او چارواکو د لومړي وزیر عمران خان نیوکه په دې زمينه کې د اسلام آباد د هغه وخت د حکومت په غلطو محاسباتو باندې منصفانه نیوکه ده. د عمران خان له نظره د پاکستان د وسنی او چلنجونو اصلي علت د افغانستان په جګړه کې د اسلام آباد لاسوهنه د پایلو په وجه دی، کوم چې له امریکا د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې رامسته شوي دي. د پاکستان د هغه وخت ولسمشر جنرال پرویز مشرف چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پیلولو په وخت د پاکستان واکمن وو، په خپل کتاب کې د لاین آف فایر کې اعتراف کړی چې پاکستان په دغه جنگ کې له امریکا سره د ملګرتیا او له خپل هیواد یعنی پخه د امریکا پوسته د ترهګرو ډلو د غړیو د سپارلو په بدل کې له واشنگتن څخه زیاتې پیسې ترلاسه کړې دي. د هغه څه پر اساس چې په دغه کتاب کې لیکل شوی دی، د پاکستان پخوانی واکمن جنرال پرویز مشرف اراده لرله د افغانستان په جنگ کې له امریکا سره په ملګرتیا کولو سره په دغه جنگ کې د ګډون په خاطر له واشنگتن څخه د ډیرو مالی مرستو د ترلاسه کولو په ترڅ کې د امریکا له غضب سره مخ نشي. جنرال پرویز مشرف د خپل کتاب په یوې بلې برخې کې وایي چې په افغانستان باندې د امریکا له حملې څو ساعته مخکې په هغه ټلیفوني تماس کې چې د امریکا د سپینې ماڼۍ چارواکي له ما سره ټینګوي، د پرویز مشرف په وړاندې د پاکستان لپاره دوې لارې پاتې کیږي، چې لومړۍ لاره د افغانستان په جنگ کې د امریکا په څنګ کې درېدل او دوهمه لاره د دغه سیاست په مقابل کې درېدل دي. البته د پرویز مشرف د دغه کتاب له خپرېده وروسته په پاکستان کې ځینو رسنیو او سیاسي ټولنو د ګواښ په اکله په دغه کتاب کې د پرویز مشرف څرګندوي او د افغانستان په جنگ کې د ګډون لپاره د هغه پر ضد د امریکا د دباو د دغه ملګرتیا د علت په اکله د پاکستان د عمومي افکارو د قانع کولو لپاره یو توجیه وګاڼه. په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پیلې دا او په دغه جګړې کې لسپین مانې سره د پاکستان د هغه وخت د حکومت د ملګرتیا د کابو شلو کلونو په تیرې دا سره اوس د پاکستان د ټولو خلکو شخصیتونو او ډلو لپاره دغه خبره معلومه شوې ده چې د افغانستان په جګړه کې د اسلام آباد ګډون نه یوازې د پاکستان لپاره کومه ګټه نه ده لرلې، بلکې په دغه هیواد کې درانه لګښتونه هم ورته پلی دي. په دې سربیره ویل کېږي پاکستان په افغانستان کې د جنگ په وجه کابو 100 میلیارد ډالر تاوانونه لیدلی دي. په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان څخه د پاکستان ته د نامنی او پراخېدل شاید د افغانستان په جنگ کې د پاکستان د ګډون تر ټولو ستره پایله وي. البته باید توجه وکړو چې د طالبانو ډلې په رسمیت د پیژندلو او حتی له ځینو نورو سرزورو ډلو سره د اړیکو په درلودلو سره چې پرویز مشرف په خپل کتاب کې ورباندې اعتراف کړی دی، د طالبانو د حکومت د پړاو په شمول په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان په اکله د پاکستان دوه ګونه سیاستونه سبب شوي دي چې اسلام آباد د سیمه ییزو سیاستونو د نه شفافیت او په خپلو ملي ګټو کې له سیمې د برخوا نورو هیوادونو ته د ګټو په ګډولو سره درانه لګښتونه ورکړي.
خوږو دوستانو، په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو پیښو په اړه 19 پروګرام وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان.
دا تهران د ایراند اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.